سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شي د خبري خبرونه تمو فريده سيال د شمس الحق تازه ده د کوربتوب ستړي مشه کوبه پیله په خبرونه کو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی. د راپور له مخې اسلام آباد سردار احمد شکیب ته د تورخم د نښتې او په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو د برید له امله اعتراض کړی دی. پاکستان وایي چې د چهارشنبې په ورځ په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو هغه وسلوالو حمله وکړه او څلور عسکري وژل چې د افغانستان له خاورې چترال ته داخل شوي وو. په تورخم کې هم په همدې ورځ د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ خدا وشو چې له هم د تورخم ترانزیتي لار بنده ده. بل لور ته د طالبانو سفیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف علي دراني سره کتلي دي او له هغوی غوښتي دي چې د تورخم لار دې پرانیزي. له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم دروازه پاکستان سره تړلې پاتې ده او په زرګونه کسان د کرښې دواړو لورو ته بند پاتې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود سره خبر ورکړی دی چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره پکارېږي. د خوړو نړیوال پروګرام دا خبره په خپل ایکس پاڼه کې خپره کړې ده. یو ورځ مخکې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤول وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې که مرستې ورسره ونه شي په ژمي کې به د لرو پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي کونډې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د باندې خبره 15 میلیون افغانان له سخت لوږې سره مخامخ دي، خو له لویه سره د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 9 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. په مراکش کې زلزلې په لسګونو کسان وژلي او په سلګونو نورې ټپیان کړي دي. د مراکش دولتي ټلویزیون نن د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا خبرو کړی دی چې د تېرې شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 960 تنه مړ شوي او 642 تنه نورو ټپیان شوي دي. د خبر له مخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د مراکش چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې ښایي څرګنده شي چې نور تلفات به هم اوښتي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د زلزلې پیژندنې ادارې په وینا د زلزله د ریختر په کچه 6.8 درجه و. افریقایي ټولنې چې 55 غړي هیوادونه لري نن د نړۍ د 16 سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل غړیتوب ترلاسه کړ. د هند صدراعظم نندرا مودي په نوې ډیلي کې د جیشل غونډې د پرانیستو پر مهال د افریقایي ټولنې د غړیتوب هرکلی وکړ او ویل چې نن د نړۍ د ستونزو د مخنیوي لپاره ګډو نړیوالو هڅو ته ضرورت دی. د جیشل په غونډه کې د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ په ځای د دغه هیواد صدراعظم لی ګینګیانګ او د روسیې د ولسمشر په ځای د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف برخه اخیستې ده. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به تر ډیره د نړۍ پر اقتصادي وضعیت او اقلیمي تغییر تمرکز وشي. او امریکایي چارواکي وایي متحده ایالاتونه به ښایي د لرې واټن ویشتونکو تاکتیکي توغندیو سیستم اوکراین ته ورکړي. دا سیستم چې د اټک امینز په نوم یادیږي تر 300 کیلومتره پورې هدف ویشتلی شي. دا تر امریکا امینز توغندیو چې اوس اوکراین ته د روسیې پر ضد په جګړه کې ترې استفاده کوي لرې واټن ویشتلی شي. کیف له څو میاشتو راهیسې له واشنګټنه دغه ډول توغندیو ترلاسه کولو په لټه کې دی. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې پاتې ده. دا چې په سیمه کې اوس مهال څه ډول وضعیت ته وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. نن په افغانستان کې د احمد شاه مسعود د وژل کېدو 2 تلین دی.
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کاله پاتې شو، دا د یو مخکینی پلان تر مخې ترسره شوی.
دا چې د احمد شاه مسعود مړینه او وژل کېدل د امریکا راتګ سره په افغانستان کې څه تړاو لري وړاندې په راپور کې به یې درته ووایو. په دې اړه به هم راسره راپور واورئ چې هند نن او سبا د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی. دا چې په دې سرمشریزي کې کوم هیوادونه ګډون لري، پر کومو مسایلو خبرې کوي، دا درته په راپور کې لرو. دا به هم راسره واورئ چې ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په هند کې د یوې سترې نړیوالې پروژې اعلان وکړي. دا چې دا پروژه به څه وي په دې هم درته وروسته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته، منتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې ده. د تورخم دروازې د بندېدو له امله دواړو لورو ته لسګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټرې بندې پاتې دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلین وایي چې د دغې دروازې د بندېدو له امله افغان سوداګرو ته اقتصادي زیانونه اوښتي او په تازه میوې بار لسګونه موټرې له تورخم جلال آباد ته بیرته ستنې کړي او خاوندانو یې د خرابېدو لویری تازه میوی او ترکاریانی پنی مبایا پلورلی دی. تفصیل لسی میوی دی راپور که
په ټولنیزو رسنیو په دیخ پرې شوی ویډیو کې ښکاري چې د جلال آباد ښار د میوې او سبزی په منډی کې لزګونه په تازه میوې او ترکاری بار موټرې ولاړې دي او خاوندانې د خرابېدو له ویرې په خلکو په نیمه بیه پلوري. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلین هم مني چې په تازه میوې بار لزګونه موټرې د جلال آباد منډی ته ستنې کړي او د لیلام په بیه یې پلورلې دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ رئیس اختر محمد احمدی ازادي راډیو ته وویل
اته کرایه موټر خدامه
می تاجران ان زموږ سوداګرو د موټر کرایه هم تری پوره نشو کړای، ځکه ټول مالونه په نیمه بیا وپلورل. کدا لار همداسې تړلې پات کیږي په اوس وخت کې به زموږ باغدارانو او دهقانانو ته ستر اقتصادي زیان وي.
شاستان متضرر میشن.
د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې د تورخم دروازې لبندې دوه وروسته په تازه میوي او تازه ترکاری بار موټر جلال آباد ته راستنی شي وي دي. د دې ښار یو اوسیدونکو کامران سمسور ازادي راډیو سره په خبرو کې داسي وویل
زمونږ دوستر ګول لیدل حال دا سیده چې هغه موټر چې تازه میوي بار کړی وي د جلال آباد ښار میوي منډي ته راغلي دي. کوم شایان چې دوی بار کړی ول کانګور شو خټکی شو او نور داسې تازه میوجات او غوي دلته په نیمه بیا باندې پلوري، ځکه چې د میوې د خرابېدو امکان زیات دی.
خو د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د پیښور ښار یو اوسیدونکی مشرف افریدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې دلته د تازه میوې په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستان نه ورول کیږي بای خورا لوړې شوې دي.
مخکې به ټماټر چې کم دی کیلو هغه په 150 روپی وو، هغه ټماټر به تنن په 1500 په 1500 روپی کیلو اخلي. همدا شون ته انګور چې کم دی هغه 200 کیلو په کیلو لا ورسېدلو. همدا شون ته پټاکی وو هر یو شای چې کم دی ګرون شوای دی او د غریب سړی دی واسا چې کم دی هغه بالکل بهر شوای دی. مونږ دا غوړو چې دا ګیټ د درې شي.
د تورخم دروازه د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ دغلته د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ تر یوې وسلوالې نښتې وروسته وتړل شو چې نن د څلورمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده، چې له امله دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار لارۍ بندې پاتې دي. په مسافرو کې ناروغان، سپینګیری، ښځې، ماشومان او د راپورونو پر بنسټ دوه جنازې هم شته چې افغانستان ته یې د اړولو هڅه کیږي، خو پاکستاني لوري ورته خپل وطن ته د وختو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې دواړو لورو ترمنځ وسلواله نښته د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د جوړېدو په سر رامنځته شوه. که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړي د وژل کېدو پخلی کړی و، خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. ویل شوي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسی وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. پاندې حال کې په تورخم کې وی با خبره سرچینی نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې نن با پلازمینه کابل یو پلاوی د خبرو لپاره تورخم ته ورسیږي او هیله شته چې خبرې د دروازې د خلاصې دولامل شي. اخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې اوس مهال د طالبانو د حکومت لوري اداره کیږي په خپل ایکس ټولنیز شبکې 13 ورځې لیکلی چې دغه سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د تورخم او اړوندو موضوعاتو په اړه افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلی او د تورخم دروازې د بندېدو عمل ولسی وګړو او سوداګرو ته رسیدلی زیان پاړې ورسره خبري کړي. 13 ورځې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دي زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې د تورخم دروازې پاړه دی وي پښتنې په جواب کې وویل چې په پاکستان کې دننه د نامنوي پیخي اندېخنی او پرمختګونه د پولي د تړلو او خلاصېدو لامل ګرځي.
و موریدل چې د ترخم دروازه د څلورې مورز لپاره هم تړلې پاتې ده. خو د ترخم دروازې بندول افغان سوداګرو ته څومره زیان اړولی؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکې په سر کې دغه پوښتنه له افغان سوداګر او اقتصاد پوه عبدالبصیر رښتیانه کړې ده.
عمومی ډول موږ نسبو کولی چې متاسفانه دا پیښه سوې ده، دا دروازه بنده ده او په هر ورځ چې تیریږي په میلیونونو افغاني و د مشر تاسو تجاران او بزګران متضرر کیږي. اصل موضوع دا ده چې دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان د افغانستان د صادراتو په بخش کې داسې ستونزه جوړوي یا خندونه جوړوي. دا د کلونو رهیسې د لړۍ روانه ده او هر وخت چې د افغانستان د محصولاتو د زراعتي محصولاتو وخت رسیږي یا فصل رسیږي د میواجاتو یا تربار، نو تاسو پیاد لرئ چې همیشه پاکستانیان خند او یا ستونزه په مرز کې جوړوي او ترانزیتي مشکلات افغان لوري ته جوړوي چې هر کال موږ په میلیونونو افغانۍ له دې وجې نه متضرر کیږو. خب اساسي بس دا ده چې پاکستانیان ښه پوهېږي چې زموږ تربار یا میوجات ښه مارکیټ پاکستان کې لري.
رښتیا صاحب، که دا وضعیت همداسې دوام وکړي څومره زیانمنونکې پایلې به ولري افغان سوداګرو ته یا په ټوله کې د دواړو خواوو سوداګرو ته؟
افغانستان اوس مهال هغه عمدهترین صادرات اجناس چې در محصولات زراعتي ده، یعنی موږ عمدهترین صادراتي توکي چې لرو هغه د زراعت محصولات دي. نو زه فکر کوم چې پخوا هم دا ستونزه وو، اوس هم دا ستونزه ده. پخوا چې دا ستونزه ډېر زیاته شو نو پخوانی حکومت نو د بدیل لاره باندې کار وکړي چې هغه چبهر بندر وو او اوی دالیزونه و چې هندوستان ته مشکل تربار لګله. اوس متاسفانه چې هغه چابهار موضوع هم پاتې شو او د اوی دالیزونه خبر هم تر اوسه نشته ده، نو له دې وجې نه ده چې پاکستانیان ډېر کوشش کوي چې همیش د تجارت او د افغانستان د صادراتو لپاره یو خند جوړ کړي. دا لړۍ که دوام پیدا وکړي متاسفانه چې زموږ زراعت، زموږ دهقان، زموږ تجار، زموږ بزګر ډیر زیانمن کیږي.
رښتیا صاحب، دغه وضعیت د حل لپاره څه کول پکار دي په اوس وخت کې ستاسو په نظر باندې؟
زه فکر کوم چې د یو بندر باندې یا یو مسیر باندې اتکا کول د ما فکر د اشتباه ده. موږ کوشش وکړو بدیل لاره ورته پیدا کړو، لکه بندر چابهار یا نوري وادو یا اوی دالیزونه. دا یو بحث ده. بله بحث چې ډیر مهمه ده هغه دا ده چې موږ د خپل محصولاتو یا تولیداتو لپاره پښې او بازاریابي نور هیوادو ته وکړو او خپل تولیدات او خپل محصولات معیاري او استاندارد کړو. اوس وګورئ په نږدې هیوادو کې یا زموږ نور ګاونډي هیوادو کې زموږ د افغانستان د اتشې تجارتي هلته شتون لري. دوی وظیفه څه ده؟ دوی وظیفه عمدهترین وظیفه یې دا ده چې د تجارت لپاره تحصیلات برابره کړي او د افغاني تولیداتو لپاره بازار پیدا کړي. نو اوس دا اتشې تجارتي د مسؤلیت لري چې هلته د افغانستان محصولات لپاره بازاریابي وکړي او دننه په افغانستان کې حکومت او تجار او نور کسان چې د اقتصادي حوزه کې فعالیت لري هغوی کوشش وکړي چې د نورو هیوادو معیارونه او استانداردونه پوشي او په هغه مطابق دننه تولیدات سنبال کې هوایار کې او نور هیوادو ته موږ صادرات وکړو.
خطر پردیس و چې له افغان سوداګر او اقتصاد پوه عبدالنصیر رښتیا سره د ترخم دروازې د بندېدو په اړه د هغه اندېښنې پوښتلې وې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم د نړۍ یو بل مطلب درسره واخلو. نن هند نن او سبا د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی. په هغه بلنلیک کې چې د هند ولسمشرۍ لوري د دې سرمشریزي میلمنو ته استول شوی، هغې ته د هند پر ځای د بهارت ولسمشر لیکل شوی دی. دې مسلې په هند کې مخالف او موافق عکس العملونه راپارولی دي. ورزو تفصیل په دې کې اورو.
وروسته لدی چې د صدر اعظم نریندا مودی په مشهد د هند حکومت د جیشل د سرمشیزی په بلنلیک کې د هند پر ځای د بهارت نوم وکاراوه په دغه هیواد کې موافق او مخالف غبرګونونه وپارول. هند ته په هندي ژبه بهارت وایي. په هغه بلنلیک کې چې د جیشل د کوربه هیواد د ولسمشر دروپادی مورمو له لورې استول شوی هغې ته د بهارت ولسمشر لیکل شوی دی. اغلی مورمو هم د صدر اعظم مودی پشان د واکمن جنتا بهارتا ګوند غړی ده. که څه هم په هند کې اصلي واک د صدر اعظم په لاس کې دی، خو د بیلابیلو هیوادونو مشرانو ته د بدن لیکونو د استولو پشان په تشریفاتي چارو کې د ولسمشر نوم راځي. دا کار په داسې وخت کې شوی چې په هند کې اوازې دي چې واکمن ګوند هڅه کوي چې د هیواد نوم په بهارت بدل کړي. د ګوند نوم بهارت یا جنتا هم له بهارت سره تړاو لري. د هند پر ځای د بهارت د لیکلو په خاطر د اپوزیسیون ګوند مشانو پر بی جی پی یا بهارت یا جنتا ګوند توندې نیوکې کړي دي. خو په دې منځ کې د هند نامتو فلمی ستوري امیتاب بچن په خپله ایکس پاڼه کې په بهارت د هند د نوم د بدلېدو ضمني ملاتړ کړی دی. د په هندي شبک شلي بهارت ماتا کې جی یعنی پر بهارت مردی سلام وي. د همداراز یو درې رنګه ایموجی او سور بیرغ له خپل پوست سره زیات کړی دی. د امیتاب بچن دا پوست په نیم ساعت کې 10,000 لایکونه ترلاسه کړل. خو په همدې منځ کې ځینو پوښتنه کړې چې امیتاب بچن ولې دا پوست کړی دی. د هند په اساسي قانون کې یوازې په لومړۍ ماده کې د بهارت کلمه کارول شوې، نور په ټولو برخو کې د هیواد ته د هندوستان کلمه راوړل شوې ده. پخوا څو ځلې هڅه شوې چې د هند نوم په بهارت واړول شي، خو د هند محکمې په دې اړه له پریکړې ډډه کړې ده. هند شنبه او یک شنبه په ورځو د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو او اروپایي اتحادیې یا د جیشل د سرمشیزی کوربه دی. حاضر دمه هند جیشل مشی په غاړه لري.
و موردل چې هند نن او سبا د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی، او په هغه بلنلیک کې چې د هند ولسمشرۍ له لوري د دغه هیوادونو ته د میلمنو د بللو لپاره استول شوی و، په د هند کلمې په ځای هلته بهارت لیکل شوی و. بل پلو بیا ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په هند کې د یوې سترې نړیوالې پروژې اعلان وکړي. دا چې دا پروژه د څه په اړه ده په دې راپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به د هغه ترانسپورتي کوریډور یا دهلیز پروژه اعلان کړي چې هند له منځني ختیځ او بیا اروپا سره نښلوي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جان فاینر وایي د امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، اروپایي اتحادیې او د جیشل د نورو غړیو ترمنځ به د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره د تفاهم یادښت لاسلیک شي. د وویل دا پروژه خورا ستر پوتنشل لري، خو دقیقا نشي ویلی چې څومره. بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به دا پروژه د نړۍ په زیربنا کې د پانګونې لپاره د مشارکت یوه برخه اعلان کړي. د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژۍ د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند یوه لار د سترې پروژې په وړاندې مقابله وي. فاینر خبریالانو ته وویل دا پروژه د هیوادونو ترمنځ د ډیجیټلي اړیکو، انرژۍ او سوکالۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په مراکش کې زلزلې په لسګونو کسان وژلې او په سلګونو نورې ټپیان کړې دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې په وینا د زلزلې د رښتر په کچه 6.8 درجې و. ورزو احمد شیبر ته چې همدا شیبر سره په سټډیو کې د شیبر صاحب کې تاسې د دغې زلزلې په اړه نور جزئیات راکړي.
فرده جان مننه. البته ستاسو په دغه مقدمه کې به دا خبره تصحیح کړم چې په وژل شوي هم په سلګونو دي. د مراکش دولتي تلویزیون نن دغه واد د کورونې چارې وزارت په وینا خبر ورکړ چې د تیر شپې د زلزلې لامل لشت تر لشه 860 تنه مړه شوی او 602 تنه نور ټپیان شوی دي. د خبر لمخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی دي. دا په تیرو شپږو لسیزو کې د افریقا په شمال لویدیځ کې پروت مراکش کې تر ټولو خونړی زلزله ده چې لومړی لوی ټکانې چې شپږ اشاریه اته درجه وو د شپې یولس بجې او یولس دقیقې سات شو، بیا نولس دقیقې وروسته د ریاشتر څلور اشاریه نه درجه بل زلزله وشوه. ویل کیږي چې د زلزلې مرکز د مراکش له شاره نږدې یو او بیا کیلومتر لري په اطلس غرونو کې وو، او د امریکا د جیولوجي سروې د معلوماتو له مخې دا زلزله اطلس اشاریه پنځه کیلومتره په مځکه کې دننه پیل شوه. د مراکش په شار کې خلکو له ویرې له کورونو بهر شپه تېره کړه. په دغه شار کې یو شمېر ودانۍ د یونسکو د لرغونو آثارو په لیست کې شامل دي، او ویل کیږي چې لرغونو ودانیو ته هم زلزلې زیان رسولی دی. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې په مراکش کې د 12 میلادي پیړۍ لرغونی جماعت قرطبه هم څه زیان اوښتې دي. په ځینو سیمو کې سړکونه مات شوي دي، یو نیم ځای بیا لغرونو او غونډیو کاڼي را شوې دي او لارې بندې کړې دي. د شورنې عملیات لا هم روان دي. د کورونې چارو وزارت وایي چې زلزلې د الهوس، ورزازات، مراکش، اسیلال، شیشاوه او تارودان په ولایتونو کې زیان اړولی دی. چارواکي وایي چې لغرنی او سیمو لا هم د تلفاتو دقیق معلومات نه لري، نو دوی اندیشنه څرګنده کړې ده چې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې شاید څرګنده شي چې نور تلفات به هم اوشتي.
ډېر زیاته مننه احمد چیبر و چې په مراکش کې د زلزلې په اړه وروستي جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا سپتمبر نه هم او یو لسمه د افغانستان لپاره خورا مهمه ورځ دي. نمرې ورځ چې د وګیا سمبلې لاته لسمه سره برابر ده، د مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود تلین دی چې د جمهوریت نظام پر مهال به د شهید د ورځې پاتو ګل منځل کېده. تفصیل په دې راپور کې.
د 2000 لومړی کال د سپتمبر په نهمه چې د تلې یا میزان له اتلسمې سره برابر ده، نامتو جهادي قومندان احمد شاه مسعود په داسې حال کې چې د هیواد د قلمرو پر څه د پاسه نوي سلنه طالبان واکمن وو، د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې ظاهرا له دو عرب خبریالانو سره د تلویزیوني مرکې پر مهال د کمرو د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. لدې په کې دوه ورځې وروسته د سپتمبر په 11مه په نیویارک ښار کې د نړیوال سوداګرۍ د مرکز د دوه ودانیو او پلازمینه واشنگتن ډي سي ته نږدې د امریکا د دفاع وزارت د ودانۍ په ګډون په متحده ایالاتونو کې یو شمیر اهداف د تختول شویو الوتکو په وسیله په نښه شول. متحده ایالاتونو په دې تروریستي حمله د القاعده شبکې د هغه محل مشر اسامه بن لادن تورن کړ، او طالبانو ته خبرداري ورکړ چې نوموړی چې هغه محل په افغانستان کې اوسېده امریکا ته وسپاري. خو طالبانو چې امیرالمؤمنین هغه محل مولا محمد عمر وو د بن لادن لسپارلو ډاډه وکړه. لدې سره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ د پرزیدو زنګونه وکړنګیدل، ځکه د امریکا د هغه محل ولسمشر جورج دبليو بوش د اکتوبر په 8مه په یو وینا کې وویل چې خپل ځواکونه ته پر افغانستان د بریټ امر کړی.
Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorists.
مازګر مو بخیر. د امریکا پاوځ زما په امر په افغانستان کې د القاعده پر تروریستي کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو د بریټ د پایل هدایت ترلاسه کړ. دا په دقت سره سنجول شوی حمله د دې لپاره پلان شوی دی چې د تروریستي عملیاتو د ځالې پټوګه د افغانستان د کارولو مخنیوي وشي.
بشوویل چې د نړۍ شاوخوا څلوېخت هوادونه په دې عملیاتو کې امریکا سره مرسته کوي. په کابل کې د شپې 8 بجې او 55 دقیقې وي چې د امریکا د لومړنۍ بمی چاودنو غاک واوریدل شو. د امریکا د پوځي عملیاتو په پایله کې د طالبانو مشران له افغانستانه ووتل او نظامي و پرزید، او د القاعده شبکې مشر د هواد په ختیځ کې د سپین غره د تورې بوړې له مشهور لارې پاکستان ته ووخت، چې په پټابات کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر وژل کېدو پورې حمل تاو. د امریکا له پوځي یرغل وروسته په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه موقته اداره جوړه شوه چې مشري حمید کرزي کوله. موقت حکومت په لومړنۍ بیړنۍ لویا جرګه کې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ، او د سپتمبر 9مه یا د واګي اتلسمه د شهیدانو اونۍ ونوموله. لدې ورسته د جمهوریت نظام تر پرزیدو پورې به هر کال د مسعود د ترور ورځ د حکومت لخوا د شهید د ورځې په توګل منزل کېده، او د احمد شاه مسعود پلویانو به د کابل او نورو لویو خارونو په لارو کوڅو کې د دې ورځې د منځنې په پلمه خپل پوځي زور نندارې ته وړاندې کاوه. د د سیاسي چارو شنونکي د برلین د کلتوري ډیپلوماسي د پوهنتون استاد اسحاق اتمر د سپتمبر له 11 وروسته د افغانستان تحولاتو ته د اشاره پترس کې وایي چې د سپتمبر د 9 او 11 پیښې له یو بل سره تړلې دي.
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کاله پاتې شو، دا د یو مخکینی پلان تر مخې ترسره شوی او ځینې نور شواهد هم داسې ښکاري. خپله ځینې امریکایي تحلیلګران هم دغه خبره مني چې د دغو دواړو ترمنځ یو مستقیم ارتباط موجود و.
د 2004 کال د اکتوبر 15 اسامه بن لادن چې هغه مهال لا ژوندی و، په یو ویډیوي پیغام کې چې الجزیرې ټلویزیون خپور کړ، د سپتمبر د 11 د حملو مسؤلیت ومنه، خو پر دې پیښه د نږدې 22 کلونو تر اوښتو وروسته د مسعود د قتل عوامل لا هم تت پاتې دي. د 2001 کال په پای کې د حامد کرزی په مشرۍ د موقت ادارې له جوړېدو وروسته د دې قضیې په اړه د څېړنو لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپارل شوه، او پر وروسته کلونو کې بیا بیا په دې اړه ډېرې ژمنې وشوې، خو د هغه نظام د واکمنۍ تر پایه د کتاب دا څپرکی بیا چا خلاص نه کړ. د احمد شاه مسعود ځینې نږدې ملګري وایي چې نوموړی دته د یو شمیر نږدې کسانو لخوا او د قدرت پر سر د لانجې د هڅو په ترڅ کې وشل شوی دی، خو په دې اړه کره شواهد هیڅ نه دي وړاندې کړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهه چې مشري احمد مسعود کوي، اوس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، د احمد شاه مسعود له نظر شورا څخه پاتې میراث دی. نظر شورا د 9 میلادي لسیزې د شمالي ټالوالې په نوم د هغه ائتلاف برخه و چې د طالبانو د حکومت پر ضد جګړه کوله. د مقاومت جبهې یو غړي شمس الحق آریان فر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د مسعود د قتل توطیه او د سپتمبر د 11 پیښه د یو زنجیر کړی وي.
در شهادت احمد شاه مسعود بدون شک طالبان
نقشی عملی دا، احمد شاه مسعود په شهادت کې بیل شک طالبانو عملی ونډه لرله. خدا پروژه تر دې ډیره لوی و، ځکه دا احمد شاه مسعود شتون د دې سبب کېده چې هغه لړۍ چې په افغانستان کې غرزونه او مرزونه درلودل نشو کولای دلته راشي. دا چې ویل کېږي له دننه څخه وژل شوی هسي خبرې دي.
خغلی آریان فر وایي چې مسعود په خپلو ملګرو کې دښمنان نه درلودل، مګر د خغلی اتمر په باور مسعود د یو نړیوال پلان په اساس خو د خپلو ملګرو په وسیله وژل شوی دی.
احمد شاه مسعود د یو توطیې په نتیجه کې ترور شوی. دغه توطیه د لوی قدرتونو د خوانه وه، او البته د دې د ملګرو په همکارۍ دغه توطیه ترسره شوې، ځکه پس له دې چې دی وژل کېږي د هغه نه تر دې ننه پورې هم کله چې د دې ملګرو هم په قدرت کې و، د دې د دوسیې د تعقیب مسله هم داسې پټه پاتې شوې دی او په دې باندې هېڅ بحث نه دی شوی.
د سپتمبر 9 او 11 نه یوازې په افغانستان کې د جهادي ډلو او په سر کې د پخواني شمالي ټلوالې لپاره چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي ډګر کې لوی ونډه درلوده، بلکې د طالبانو لپاره چې هغه مهال پر دې هیواد واکمن و هم خورا زیات اهمیت لري. سکل دا ورځ داسې مهال را رسېدلې چې طالبان واکمن دي او پر افغانستان د واکمنېدو لپاره نه د مسعود د اوږدمهالو او ستراتیژیکو پلانونو څرک لګي او نه د هغې ډیموکراسۍ چې امریکا او متحد حکومت یې د سپتمبر د 11 په نتیجه کې د نوي نظام تر راتلو وروسته د افغانستان لپاره غوښته. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلی کیسه چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 64 41.
دویم نیمه ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان نیس پروګرام لرو چې دا پروګرام درته په څو شیبو کې خبرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې ساعت لنډو خبرونو ته.